یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د میر احمد صفیده تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلې کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په افغانستان کې د ازادۍ راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل. د طالبان د حکومت چارواکو ویلي دي چې دغه راډیو بندو پروګرامونو د محتوا په اړه یې د ترلاسه شویو شکایتونو پر اساس دغه پرېکړه کړې، خو په دې اړه یې نور چوسیات نه دي ورکړي. د طالبان د حکومت له د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد نن پنجشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په 13 ښارونو کې پر اف ام د ازادۍ راډیو نشرات بند شول. ازادۍ راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو په افغانستان کې په لنډو منځنۍ چپو سربیره لکلون رئیس پیوشمیر لوی خارونو کې پر اف ام تلیش ساته خبرونه کولې. پاکستانی چارواکو د دې هیواد د ډبرو سکرو په یو کان کې په یو چاودنې کې د لک تر لږ نه کان کیندونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قانونو او طبیعي منرالونو په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار محمد عارف ویلي چې د پیښه د خیبر پختونخوا ایالت د اورکسیو سیم په یو کان کې د میتان ګازو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د عارف په وینا په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. دا اسلامی دولت د ډلی یادای شومل چې بشری په دروستیو کې په جګړو کې وژل شوی دی. دا د غي سختري زی ډلی بیان تر کې صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خبر کړي یوازې د خپل مشر ابو الحسن الهاشمی القریشی مړینه تایید کړې ده، خو د سرنګوالي پاره نور څه زیات نه ورکړي. د ایشوټډ پریس اژانس د راپور له مخې د امریکا پوز ویلي القریشی د اکتوبر میاشتې په نیمای کې د سوریې په جنوب خر دلدا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په برېټانیا کې دیره د سوریې د بشري حقوقو یوې رون کې ډلې اکتوبر میاشت کې ویډیو چې د سوری هاغیانو چې مخ کې له حکومت سره روغه جوړه کړې و، د دردا ولایت په جاسم کلی کې د دایښ وسله یو شمېر وسلوالو وژلې دي. د غډلې په راپور کې ویلي چې په وژل شو کې د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل و. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کاستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. د دغه لوبو په نتیجه کې بعد بل د ور یو شمېر ټیمونه هم مشخص شي. پرون دا ټول ټیمونه ترمنځ د لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته 46 ټیمونه به سره لوبې کوي. اته ټیمونه وبتل. ارجنټین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماتې ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستانه لوبه وګټله. استرالیا یو د سفر مقابل کې ډنمارک مات کړ او ټونس هم له فرانسې لوبه یو د سفر مقابل کې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام بل پړاو لوبي بچي د نوکیټ پړاو بلل کېږي. اس بل سبا د شپږ ټیمونو ترمنځ د شنبه په ورځ پیل شي. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ به د دسمبر 13 پورې دوام وکړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړی استازی د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان پر مسایلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. وړاندې په خبرونه کې بعد د سفر جزئیات درته په راپور کې ولرو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ځل بیا د افغانستان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. وړاندې په خبرونه کې به د ملګرو ملتونو د دې اندېښنې جزئیات درسره شریک کړو. د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو نیول لا تر اوسه نه دی درول شوی.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی هغه نه دي درول. تر دویم ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول.
په کندوز کې اوسیدونکو شکایت کوي چې پاکې اوبه نه لري.
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او ټلپا مخلوط.
نور مسایل ته به هم تم شو. ملتیا مغوړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان په مسایلو د بحث په هدف سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوې لمیه کې ویل شوي دی چې ټام ویست په جاپان، هند او متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال د دغه هیوادونو له چارواکو سره په یادو هیوادونو کې له میشتو افغانانو هم د افغانستان پر بشري وضعیت او د ښځو پر حقونو خبرې وکړي. شنونکي د افغانستان په مسله کې د امریکا ښکېل پاتې کېدل مهم بولي، خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د وروستیو شپاړسو میاشتو تکاته او سفرونه اغیزناک نه بولي. جزئیات به د مرسلې نرسلانه واورو.
په تیرو پنځو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ویس د سفر په اړه د یوې اعلامیه په خپرولو سره لیکلي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس به د امریکا له ملګرو هیوادونو او افغانانو سره په افغانستان کې پر بشري وضعیت او اقتصادي ناورین، د افغانانو د حقونو خوندیتاب او پر ګډو امنیتي اندېښنو خبرې وکړي. دغه شان به وست په بهر کې میشتو د بشري حقوقو فعالانو، سوداګرو، سیاستوالو او رسنیو له مسؤلینو سره دغه ننګونو ته د رسیدنې په مخه وګوري. خاغلی وست هم دغه سفر په اړه پر خپل ټویټر لیکلی، زه د دسمبر میاشتې له لومړۍ تر اتمې نیټې جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوم ترڅو له خپلو شریکانو سره د بشري ملاتړ پر مهمه مسأله همغږي رامنځته کړو او په افغانستان کې د نجونو او ښځو له زده کړو او بشري حقونو دفاع وکړو. مخکې تر دې ښاغلي وس د روان میلادي کال په می میاشت کې ترکی او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو او د دغو سفرونو په لړ کې د بشر او ښځو د حقونو له فعالانو سره د لیدلو پر مهال له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو او د طالبانو حکومت له لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو خبرې کړې وې. خو له دغو لیدنو کتنو پنځه میاشتې وروسته لا هم د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. په ډیری دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځول شوي. له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او تازه تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ هم د طالبانو لخوا محدودیتونه رامنځته شوي دي. طالبانو بیا وار وار ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو په اړه یې کوم تعریف نه دی وړاندې کړی. د چارو شنونکی نجیب الله آزاد په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د امریکا مستقیم ښکېلېدل کولی شي وضعیت کې بدلون رامنځته کړي. خدای په افغانستان کې د شته وضعیت د تغییر په برخه کې د سیمې پر هیوادونو د امریکا تکیه کول بې ګټې او د وخت ضایع کول بولي.
یو شی خورا ډیر واضح دی چې په تیرو شلو کلونو کې که د سیمې قدرتونو او که د نړۍ قدرتونو هر څومره ناسې چې ترسره شوې هم هر څومره راکړه ورکړه چې وسوله یې هم نتیجه ورنه کړه، تر هغو چې د افغانستان د قضیه په حق لباندې د تصمیم رهبري او مدیریت امریکا نیوي کړی. نن هم نړۍ د سیمې هیوادونه نن هم امریکا ته ګوري چې امریکا د تصمیم ونیسي د افغانستان په قضیه کې. هر تصمیم چې متحده ایالاتونه نیوي نړۍ به صدری نور هیوادونه دا ریسک هم نشي اخیستلی، دا توان هم نه لري.
ښاغلی ویس داسې مهال د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت، د ښځو د حقونو او ګډو امنیتي اندېښنو په اړه سفر کوي چې په افغانستان کې په دې ټولو برخو کې په دې وروستیو کې نړیوالې اندېښنې مخ په ډیرېدو دي او افغانانو په ځانګړي ډول افغان میرمنو پر دوی د لګول شوو محدودیتونو په اړه لنډی غوښتي چې په اندېښنو، اعلامیو او د ټولنیزو رسنیو له لارې پر عدالت غوښتنې نه کیږي، باید جدي اقدامات ترسره کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېر اندېښنې وړ بللی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي په میلیونونو افغانان سږ کال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته چې پروسه شکل اوړی کابل ونیو، ګڼو مرستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې لروان اقتصادي وضعیت شکایت کړی. دوی وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم، د کوم مرستې سراجي د ولایت په صاحب ولسوالو ترازی د مشخوران او غریبانان د کاټو ته لاسرسي نه لرو، هغه خلک کاټو نه خريسي وسته
دا مرسي وسکون برسي ترازی دا پر اوځي باندې د وزو ملکان ټاکلې دي، ملکان پر کلی خپل شناختاله دي، هغه نشته کې نور کار د پاتېږي.
زه د پښتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موسساتو او چارواکو ټولو نه داخله کوي چې اولي وادي مکوي بیا وادي کوي
بلورتر ملګر ملتو د مرستو د همشغی دفتر یا اوچا وای چې د بشمیر سنتو سربیره په افغانستان کې نړیوال مرستې اغیزمنې ثابت شوې دي. اوچا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکل ژمی هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. وچاله نړیوالو غوښتنې چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونسپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې د ژمیل را رسیدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکلاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره سلیپ تیرونه د نړۍ له هیوادو غوښتل چې په افغانستان کې لاړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نږدې 1 میلیون افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کیږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري. د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي په تیرو درې ورځو کې شاوخوا 130 تن افغانان په دې ښار کې پولیسو نیولي چې په هغو کې ډیری یې د پاکستان د اوسېدو یا د هیواد ته د سفر قانوني اسناد هم لري. نور هلې زموږ د مشال راډیو د خبریال نیاز علي راپور کې ووري.
د کراچی پولیسو د غربي ضلع مشر اس اس پی فیصل بشیر په خپل یو غیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 20 او بیا په 30 یو سل او درش افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شوو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لګېدې دي. په کراچی کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیل منیزا کاک کړوای چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنه دي درول ته اره دویمه ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي دا غوي ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشی شي پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو دا خلک ولې ولیدی په کوم جرم کې منی ولیدی ست چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ زکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دیشي ضمانت ته دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچي پولیس چې بيدا تور ردوی وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچي کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ د نومبر په 19 لیډیو ته ویلی وو چې د اکتوبر په میاش کې یوازې په کراچۍ کې 40 داسې افغانان هم نیولې شوی وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې یو لس میرمنې او لس ماشومان هم شامل وو. پسند کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوی دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 20 افغانستان ته تللی وو او له طالب چارواکو سره یې په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړي او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونځو په اړه هم خبري شوې دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په نړیواله مسلې ته تم شو. په سوریه کې د داعش مشر ابو الحسن الهاشمي القریشي ووجل شو. القریشي د داعش درې مشر دی چې د دې ډلې د مؤسس ابو بکر البغدادي تر مرګ وروسته وجل کیږي. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجل شوی و. شي جزئیات به احمد شیبر چې همدا شیبه په استودیو کې را سره دی وړاندې کړستلی مشه شیبر.
مننه فرزه جانې. اسلامی دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر یې په روسیو کې په جګړه کې وشل شوی دی. د دې سختریز ډلې ویان په یو شخیص پیغام کې چې پرون خپور کړ یوازې د ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړه، خو په دې اړه یې نور جزئیات ور نه کړل. دا د داعش دوهم مشر دی چې سږ کال په داسې وخت کې وشل کیږي چې دا ډله هڅه کوي په عراق او سوریه کې له خپلو پټو ځالو بیا خونړۍ حملې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې القریشي څه باندې یو میاشت مخکې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د عملیاتو پر مهال وشل شوی دی، خو دا څرګند نه ده چې پرون یې څرنګه اعلان وشو. د سپینې ماڼۍ ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې وویل چې د داعش د مشر د مړینې د خبر هرکلی کوي، خو د دې پیښې د عملیاتو په اړه تفصیلي معلومات ورسره نشته چې له رسنیو سره یې اوس شریک کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني په وینا داعش لا هم په سیمه کې یو ګواښ دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې د سوریې هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې وه د درا ولایت په جاسم کلي کې د داعش یو شمیر وسلوال وشلې دي. دې ډلې په راپور کې څرګنده کړې وه چې په وژل شویو کې د داعش او عراقي د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نشټې پر مهال په ځان پورې تړلې چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې وه. تر دې مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي چې هغه عمل قریشي تخلص کاوه په فبروري کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو د یو برید پر مهال وشل شوی و. د داعش ویاند ابو عمر المهاجر وویل چې ابو الحسن القریشي د داعش نوی مشر ټاکل شوی دی، دی د پخوانی مشر زوی دی. د داعش د مشر وژنه د دې ډلې لپاره چې په 2018 کال کې په عراق کې او 2 کال وروسته په سوریه کې ځپل شوې وه سخته ضربه ګڼل کېږي.
ډېرې مننه کور مودان احمد شیبر و چې د داعش د مشر د وژل کېدو په اړه جزئیات راکول.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز د شیرخان بندر اوسیدونکي د څکاکو پاکو اوبو له نشټوالي شکایت کوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې په لوړ لګښت له امو سیند څخه د اوږدو پایپونو په ذریعه اوبه راباسي چې هغه هم له خړو ډکې او تصفیې ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کندوز په شیرخان بندر کې میشت خلک وایي چې له کلونو راهیسې دوی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. د دوی د خبرو له مخې چې د پاکو اوبو نشتوالي له امله ډیری وخت دوی ماشومان په نس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د کندز د شیرخان بندر یو وسیدونکي نجیب الله په دې تړاو ازادي رادیو ته وویل
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبو کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او ټلپم اخلو تقریبا 150000 روپۍ دلته مصرف راځي. په دولت نه دا غواړو چې موږ ته یو ذخیره را جوړ کړي یا یو څه کار وکړي چې موږ هغه اوبو نه ګټه واخلو.
د خلکو په خبره دوی له ډیرو کلونو راهیسې د امو سیند څخه د پایپونو په وسیله اوبه راکاږي. سربیره پر دې چې غیر صحي دي دوی ته په لوړ قیمت هم تمامیږي. د یاد بندر یو بل وسیدونکي محمد قاسم راته وویل
هغه یو پایپ چې موږ یې د ځای نه کش کوو مثلا لاین راوړو دغه راوړو دا تقریبا 300000 روپۍ د ځای کې دا خرچه لري. دې نه زیاته لري کم نه. اوس خو وینه یو به خړې دي داسې دي لکه چکه دا اوبه ذخیره ونه لري سم دغه اوبه صاف نه شي مثلا سم ونه شي دنه ډیر مرزونه خلکو ته دغه کی.
ډیر شکلن احمد جاوید چې د شیرخان بندر بازار سیمه کې وسیږي دی وای هر ورځ د 1500 متره پایپ په وسیله د امو سین څخه اوبه راکاږي او بیا د خرګاډي په وسیله کور ته انتقالوي.
شیرخان بندر کې وسیږم او ولته درې په اړه تخمینا 1500 متره پایپ هم کشکل دا دی اوبه تکلیف لرو لکه ډیر لري دا د همدې همکاري باید موږ سره وسوسي. کورو کې بعضی خلک ذخیره لري بعضی خلک نه لري بعضی خلک هغه کې صافي به لرو کې لکه بعضی خلک نه لري دا وسینه کې هغه نه کې ډیر تکلیف ګوردو تکلیف ورته پیدا کوي.
دی یاد سیمه یو بل وسیدونکو عبد الله حافظ هم لورته سنځه شکایت کوي.
سچلازور فیک یانګ لاین کشمیر کنی پاک کشمیر کنی امیر اخلان مردم نه د
څوک لامو سین څخه د پی په وسیله وبره کشکاجی نو پر چلوي شاو 15000 افغانی لګشترازی د زیات شمیر خلکو پر واس نه رسیږي د چلو 15 کورنی سره یو ځای کیږي په ګاډه پی په او جناتور اخلي تر څو لامو سین څخه وب را کاش کړي
د شیرخان بندر وسیدون کې انتقاد کوي چې د پرله پسې وړاندیزونو سره سره د تیر حکومت چارواکو د دوی ستونزو ته توجه ونه کړه خو اوس د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شیرخان بندر کې د څښاک اوبو شبکه جوړه کړي تر څو د میشتو خلکو ستونزې هوارې شي خو په کندز کې د شمال ختیځون د ښاري اوبو رسونې او کانالیزیسون ادارې چارواکي وایي یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د شیرخان بندر د خلکو ستونزې هوارې شي
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د سمنګان ولایت په ایباک کې په یو دینی مدرسه کې پرونی 14 نیټه پام اړولی او لیکي په دغه 14 کې چې پرون ماسپخین محل په ایباک کې په الجهاد مدرسه کې وشوه په لزګونو کسانو ته مرګ جوړه وخته د طالبانو چارواکو د لکتر لګه لاسو کسانو د وجل کېدو خبره تایید کړي خو نور سرچینو د شاوخوا 14 کسانو د وجل کېدو او شاوخوا 13 نور د ټپ کېدو خبره کړي ده واشنگتن پوسټ لیکي 14 هغه محل وشوه چې د دې مدرسې ټول زده کوونکي طالبان د ماسپخین لمانځه ته راټولېدل د راپورونو له مخې دغه مدرسه د ځایي طالب چارواکو لخوا په دې وروستیو کې په هغه ځای کې پرانستل شوی چې مخکې پکې ښوونکي روزل کېدل د ورځپاڼې په لیکنه داسې راپورونه ورکړل شوی چې دغه حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوې هغه ادعا چې تر اوسه نه ده تایید شوې خو دا حمله هغو نورو حملو ته ورته بلل شوې چې په تیر کې یې دغه سختدریزې ډلې مسؤلیت اخیستی دی د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په روسیو کلونو کې پر ښوونځیو مدرسو عبادت ځایونو او جماعتونو ډېرې خونړۍ حملې ترسره کړې چې واکته د طالبانو له رسېدو وروسته یې هم له دغو حملو لاس نه دی اخیستی امریکایي سٹارز اند سٹرایپز ورځپاڼې د پاکستان د پاوز د نوي مشر په توګه د جنرال عاصم منیر داندې پیلېدو ته پام اړولی ورځپاڼې په دې اړه د اسوسییټډ پریس اجانس یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوی جنرال منیر د سیشن به پوراز د پاکستان د پاوز د نوي مشر په توګه داند داسې محل پیل کړی چې لیوي خو د پاکستان د حکومت او اپوزيشن دی او پیژندل شوی د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان ترمن سیاسي کړکیچ زیات شوی او لبل خو یو ورځ مخکې یو مهم سختدري ځډالې تحریک طالبان پاکستان چې له 15 کلونو راهیسې خونړۍ حمله تر سره کړي بیا د حمله ګواخ وکړ د ورسپانې په لیکنه یو له مهمو چرنجنو چې د پاوز نوې مشر جنرال عاصم منیر به ورسره مخامخ وي دا د چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی ډلې د نوې غوښ په وړاندې څه ډول خبرګون وخی د هغې ډلې چې د روان میلادي کال په میاشت کې مشرانو په کابل کې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان له حکومت سره یو نامحدود اوربند کړی وو چې هغه یې روان اونې د حملو د بیا پیلولو په اعلان سره مات کړ په راپور کې کابل ته د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کار سفر ته په اشاره ویل شوې چې ټاکل شوی و نو موړې په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د پاکستانی طالبانو د وروستي غوښ په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړي دا چې په دې اړه به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شوي وي او هغوی به په دې برخه کې څه کولای شي جزئیات نه دی ورکړل شوی خو د طالب چارواکو په وینا نو موړې کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستيال عبدالسلام حنفي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سمیر خان په ګډون له یو شمیر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حنا ربانی کار له امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره دي نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترک فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي خو ټولنیزو رسنیو کابل ته د میرمن ربانی کار سفر ته یو بل لیدلوري پام اړولی او ډیرو دا پوښتنې مطرح کړي چې ولې طالبان له پاکستانی لوړپوړي ډیپلوماټ سره ګوري او خبرې ورسره کوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه تر پښو لاندې کړي دي
طالبان په افغانستان کې د ازادي رادیو او د امریکا غک آشنا رادیو نشرات بند کړی دي د طالبان د حکومت چارواکو ویل چې دغه رادیوګانو د پروګرامونو د محتوا په اړه د ترلاسه شوو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی د طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق همت نن پنځشنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان په 13 خرونو کې پر اف ام د ازادي رادیو نشرات بند شول ازادي رادیو او د امریکا غک آشنا رادیو په افغانستان کې په لنډ لوړو او منځنیو څپو سربیره لڅو کلونو راهیسی په یو شمیر لوی خارونو کې پر اف ام څلورش ساعت خبرونه کولې چې په ملینو اوریدونکو درلودل. تر دې مخکې طالبانو په مارچ میاشت کې د امریکا غږ آشنا ټلویزیون پر هغه خبرونه بندیزونه لګولې و چې د افغانستان د امریکا ټلویزیون او ټلو ټلویزیون لارې خبرېدل. د ازادو رسنیو د مدافع ټولنه په وینا د تیر کال د اگست له میاشتې راهیسی چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پر ازادو رسنیو فشارونه ډیر کړي دي، ډیر خبریالان زورول کیږي یا بندیان کیږي او درسنیو خزینه کارکونکي له کاره منې کړی شوي دي. دغه فشارونه او نور اقتصادي ستونزو له امله په دې موده کې په لسګونو خصوصي ټلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو خپل فعالیتونه درولې دي چې په نتیجه کې په لسګونو خبریالان او درسنیو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په دغه څپو اوریدلای شي، په 14.1، په 19.3، په 23.8 او په 10.6 څپو. پر دغه څپو سربیره د ازادي راډیو د ویب پاڼې او نورو ټولنیزو اکاونټونو لري هم ازادي راډیو اوریدلای شي. اوس بیرته افغانستان ته راشو. د طالبان د حکومت د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې مرستې بند بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لسلنه اړتیاوې هم نشي پوره کولی. د سری میاشتې مرستیال نور الدین ترابي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې وویل چې د افغانستان په کچه تر ټولو زیات اوروزګان، غور، دایکندي او پکتیکا اوسیدونکي د لوږې او فقر له خطر سره مخامخ دي چې باید له ځایي اوسیدونکو سره یې بیړنۍ مرستې وشي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
غوټي هغه کونډه ده چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي. د کندهار د میرویس مینی وسیدونکو او د درو اولادونو دغه مور وای د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي ټولې اړتیاوی نه سپوره کولای.
ولا کوم دغه ترلوه ده چې ماشان خسته کړی وای توغه نه اړتیا درلو په کلار مرسته وشي نه دی پاتې سو هیڅ دنیا نه دی پاتې سو ته د بل په موټر کې ټکر سو موږ اسمان هم څه کوو کمباله سره پات.
د ژمی پر اتکسره په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندیښنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستيال ملا نور الدین ترابي د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزنه دي او د اړمنو کسانو لسلنه اړتیاوې هم نسی پوره کولای.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري، دنیاوال که څه هم په راډیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه، خو کفایت بالکل نه کوي. یعنی په سل کې لاسن کپایت نه کیدا کوم بشری کومکونه چې مور سره کیږي، نو دامه یو اپیل دی دنیاوالو ته چې کومکونه وکړي.
د سری میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابي زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور، دایکنډي، روزګان او پکتیکا اوسیدونکي د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ترابي وویل کله اړمنو کسانو ستره مرستې ونیسي په ژمي کې به حالت نور هم خراب شي.
اول نمبر چې په مسکینو ولایتونو کې دی هغه غور دی، روزګان دی، دایکنډي دی، پکتیکا دی او بیا داسې پر درو درو جمو ویشلی چې ډیر خوار دی، هغه دا ولایتونه دی، بیا میانه ولایتونه دی، بیا هغه نور ولایتونه دي. هغه موږ ټولو موسسو ته ورښوولی دي او نفوس مو ورښوولی دی چې په دغه ولایت کې دغونه نفوس دی، نو هغه ټوله که دی موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایي چې دی ولایت ته کومک ورکوي، او کله کله بیا دی خپل نظم جدي وایي یا موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین، سید احمد او جنوتو په نمونه د کندهار اوسیدونکو وایي د ژمي پر اتک سره بیکاری او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي.
چې رښتیا چې ژمی مره روان دی هیڅ خواري او دا شی نست او خواري نست خو دا د تاته خپل حالات معلوم دي.
دا د لاس ګاډي چلو ګای پیدا سی ګای نس پیدا سړی حالا کې ته تنن تن عیال داري د داګر دغه ته ته وګور دا د لاس ګاډي ته هغه ګای دغه شبلا شو ګای وو چې ډوډي پیدا کو ګای نو پیدا نو ته نو سړی ژوند دی.
داس په تکلیف هم ستو مې شته چې په ژوند کې کاریر باندې ته خدای په قران کوم د ماشام شپې غوړي په کور کې درلو دل شنانو کښنی دی ډیر په تکلیف هم د بدن د خاله سي نماز هم خدای دې د اخرت رسما کې کومه د لسر په دوا په ځان کړی نه مې پامه در خپل نه استیراوست.
د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د کاري فرصتونو د کموالي له امله د بیکارۍ کچه لوړه او د کورنیو د ورځنیو عوایدو کچه ټیټه شوې چې له امله افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندیښنه ښودلې وه.
اوسمرزوستاس پیغامونه
سلامونه نکړه تاسو ته، تاسو رادیو ټول او اوریدونکو ته
پرون چې دغه امارات ویل وای چې د خزو غږ حرام ده او ورته قتل ګناه لري، نن د پاکستان لوړپوړي چارواکي خزه رباني کار د چکل راغله د نو د مخامخ سره ګوري غټ غټ وزیرانی نو دې ته ګناه نه ده، مکتبونه بند کړي دي په دې باندې چې موږ یو طرز عمل ورته پیدا کوو، هغه هم نه ده شوی، په یوه بانه بله بانه باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي.
شب خیر خیراتی د ته په هلمند کې د اوبو ډیره کښتی د وروره او د بر د خواز هم نسه کښتی ده او د اوبو د خواز هم کښتی ده.
بلازی غالب د هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم، خدای جل جلاله دې وکړي چې ازادي راځي موږ پیغام نشر کړي.